په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. سهار مو په خیر او السلام علیکم. نن د دوشنبه ورځ ده، د غبرګولی یا جوزا 28 د جون میاشتې 12. دا خبری خپرونه یو ساعته ده چې د هیلو وړانګې ډرامې په دویمه نیمایي کې اورېدلی سئ. خو اوس د راپورونو تر معرفي مخکې خبرونه راسره واورئ. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو د حکومت لخوا منحل سوی او له هېواده بهر فعالیت کوي، د پاکستان غوښتنه وکړه چې د افغان وګړو د نیولو لړۍ ودروي. د کمیسیون پرون یکشنبه په ویلامیه کې ویلي، له کاري سرچینو یې معلومات ترلاسه کړي چې پاکستاني پولیسو د افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته یې د ځینو د بیرته استولو لړۍ پراخه کړې. د کمیسیون دا یوه غموونکې پیښه بللې او ویلي دي چې پاکستان په دې کار سره د یو شمېر ډیرو کسانو، د بشري حقونو د فعالانو، د معترضو ښځو، څارنوالانو، مدافع وکیلانو، د پخواني حکومت د چارواکو، د رسنیو د کارکوونکو، هنرمندانو، روڼ اندو او سیاسي فعالانو ژوند له جدي خطر سره مخامخوي. په سند ایالت کې د افغان بندیانو یوې مدافع وکیلې منیزه کاکړ هم تیر ماښام ازادي راډیو ته تایید کړې چې د افغانانو د نیولو پروسه په دې وروستیو کې چټکه سوي او ان هغه کسان چې کارتونه یا د استوګنی قانوني اسناد هم لري او مخکې هم یو یا دوه ځله نیول سوي او په ضمانت خوشي سوي بیا هم نیول کیږي. د پاکستان حکومت تازه کومه تبصره نه ده کړې، خو مخکې ویلي وو هغه افغانان نیسي چې قانوني اسناد ورسره نه وي. ځینې افغان محصلان چې د ویزو نه ترلاسه کولو له کبله هند ته په تګ نه دي بریالي سوي وایي چې په خپلو پوهنتونونو کې له آنلاین ازموینو هم منه سوي دي. د انډین اکسپرس ورځپاڼې د راپور له مخې د دغو محصلانو یو شمېر مشرانو هڅې پیل کړې چې د هند او په افغانستان کې د طالبانو له حکومتونو سره دغه ستونزه هواره کړي. منظور اخونزاده د هند په پونې پوهنتون کې د کمپیوټر ساینس د وروستي سمستر محصل ازادي راډیو ته ویلي، د 2021 کال د اګست له میاشتې مخکې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن سي، په دې هیواد کې بند پاتې دي، ځکه هند ورته د ویزې له ورکولو ډډه کړې ده. د راپورونو له مخې دغو محصلانو ته چې ډېرو یې آنلاین زده کړې مخته وړي ویل سوي چې د ازموینو لپاره باید په پوهنتون کې فزیکي حضور ولري. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي په لوګر ولایت کې ټیمونو له شپږ سرویشت هغو کورنیو سره بیړنۍ مرستې کړي چې وروستیو سیلابونو زیانمنې کړي. د دې سازمان د افغانستان څنګې پرون په یوه ټویټ کې وویل چې دغو کورنیو ته د سرپناه، بیړنۍ خونې، کورنۍ خیمې او له خوراکي موادو پرته د نورو اړینو توکو لپاره د نغدو پیسو مرستې سوي دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یا UNGP په ننګرهار کې د اوبو لګولو د یوې پروژې د بشپړېدو خبر ورکوي. د دې ادارې د افغانستان څنګې پرون یکشنبه په خپل ټویټر کې لیکلي چې دغه پروژه 250 هکټاره باغونه ښه خړوبولی سي چې په وینا یې پایله به یې ښه حاصل او د ننګرهار لپاره اقتصادي وده وي. اوکراین پرون یکشنبه وویل چې پوځیان یې توانېدلي د دغه هیواد د جنوب ختیځ په دریو کلیو کې پرمختګونه وکړي. دا له کله چې اوکراین څو ورځې مخکې تهاجمي عملیات پیل کړي د سیمو د نیولو لومړنی راپور ګڼل کیږي. د اوکراین ځواکونو داسې ویډیوګانې خپره کړې چې تایید سوي نه دي او سرتیري پکې ښکاري چې په دونیتسک کې د بلاهودانتی کلی پر یوه بمباري سوي ودانۍ د اوکراین بیرغ لګوي او په ګاونډي کلی نیسکوچني کې د خپلې قطعي بیرغ اوچتوي. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار پرون بیا ویلي، په جنوب کې مکاریف کا کلی هم نیول سوی دی. د اوکراین د پوځ یو ویان والری شیرشین ویلي، زموږ د تهاجمي عملیاتو لومړنۍ نتیجې په سترګو ګورو. روټرز خبري اجنس لیکلي چې د جګړې د ډګر دغه راپورونه په خپلواک ډول نسي تاییدولی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې پر ورځ ویلي وو، د اوکراین فشار دوام لري خو بیا هم نه دی توانېدلی چې د روسیې دفاعي کرښې ماتې کړي. اوکراین وایي چې د کاخوب کا بند د ویجاړېدو په نتیجه کې شپږ تنه مړه سوي او 15 تنه نور تریتم دي. د دغه بند د ویجاړې خبر د جون میاشتې پر شپږمه نیټه ورکول سو. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ایهور کلیمینکو په خپله فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې د دغه ویجاړ سوي بند چې کیف او مسکوي ملامتي پر یوه او بل اچوي د وروستیو ځاني زیانونو خبر ورکړي او زیاته کړې ده چې په لادرکو کسانو کې و ماشومان شامل دي. هغه ویلي چې دا مهال شاوخوا 1,200,000 کسان د اوبو بې برخې سوي دي. په استرالیا کې پولیس او رسنوی نن دوشنبه ویلي چې لس کسان هغه وخت مړه شول چې یو بس موټر چې له واده څخه څلوېښت تنه راستنېدونکي مېلمانه یې لېږدول د شپې پر مهال نسکور سو. پولیس وایي 11 نور کسان په دې پېښه کې ټپیان سوي وو، د سیمې روغتونونو ته لېږدول سوي او 13 نورو کسانو ته زیان نه دی اوښتی. پولیسو په یوه اعلامیه کې ویلي، د بس چلوونکی د ضروري معایناتو او ارزونې لپاره یوه روغتون ته لېږدول سوی او د پولیسو تر څار لاندې دی. پولیس وایي د دې پېښې په اړه څېړنې پیل کړې دي. خبرونه مو د شپږ بجو په خبرونه کې وریدل پورا پورونی کې اوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د پولیو د مثبت وایرس د تثبیت لپاره د څار سیستمونه پراخوي.
دا چې د هیواد په کچه باندې دغه وایرس پیښې ثبت شوې دي ثبتېږي او لا تر اوسه پورې موږ د پولیو د امحا طرف ته یا د محوه کېدو طرف ته نه یو تللي. نو لازمه ده چې د چاپیریال سطحه د سرویلانس سیستم لا هم قوي کړو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي افغانستان ته د ایران لخوا د لسګونو افغان بندیانو د سپارلو خبر ورکوي. بای حقیق پرندوی بنسټ په کابل کې د کتابونو نندارتون جوړ کړی.
هدف هم د دغه نمایشګاه څخه دا ده چې له خلکو په ځوانو تنکیو په وړاندې یو داسې څه میسر کړو چې د هغه کې دوی سره دوی د کتاب سره اشنا شي.
د نیکبختۍ په څیر ګڼې ښځې مجبوره شوې چې په تناره د ډوډۍ پخولو له لارې د کور نفقه برابره کړي.
اولا هیچ خمیر نمی آمد از
ماما اتو میشتی که هیچی دلتا مو تنیز جور کنم تنیزی که با اوه نرکل
ده هیل ورانگا رادیوی دراما هم پا دیخ پراونی که اوری دلیسته
شمسا ای شمسا
سوه ای گلالی
رازه دلتا بلو بیوکو
نه زستره ایم
دا ولی داس پا خور خرد پری خل تا پا خوری که ملو بی کولی
داخ پراونه تر او بجوده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونه ته شرغ لست ورزو دراپورونو برخه ته په داسل کې چې افغانستان کې پروسته یو کې د ګوزان یا پولیو څو مثبت پیښه ثبت شوی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په ټولونو کې د پولیو د مثبت وایرس د تثبیتېدو لپاره د څارنې سیستمونه پراخوي. په ننګرهار کې په لنډه موده کې د پولیو د څلورو مثبت پیښو له ثبتېدو سره د دې خطر زیات شوی چې دغه وایرس به د هیواد نورو برخو ته هم خپور سي. نور په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو په اړه د چاپیریالي څارنې سیستم ته پراختیا ورکوي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې دا خبره پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې کړې او ویلي دي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې 30 دا ډول ځایونه لري چې پکې د چټلو یا فاضله اوبو نمونې د څېړنو لپاره راټولېږي تر څو معلومه کړي چې آیا په سیمه کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو مثبت وایرس موجود دی که نه. د عام روغتیا متخصص ډاکټر یوسف طیب ازادي راډیو ته وویل چې دغه څارنه له دې سره مرسته کوي چې نورو چاپیریالي سیمو ته د پولیو د وحشي وایرس تر خپرېدو مخکې ځینې تدابیر ونیول شي.
د دې لپاره چې معلوم کړي چې په چاپیریال کې د پولیو وحشي وایرس یا وایلډ پولیو وایرس شته او که نه شته، نو د چاپیریال سرویلانس کوي یا په چاپیریال کې د دغه وایرس د موجودیت نظارت کوي چې آیا په چاپیریال کې دغه وایرس موجود دی کنه.
تر دې مخکې د روغتیا د نړیوال سازمان د افغانستان څانګې د جون په دریمه په خپله ټویټر پاڼه کې په ننګرهار کې د پولیو د څلورو مثبتو پیښو ثبتېدو ته په اشاره اندېښنه څرګنده کړې چې د ګوزن یا پولیو ناروغي په چټکۍ سره په خپرېدو ده او په ځانګړې توګه د افغانستان د ختیځې سیمې لپاره یې وضعیت ګواښونکی بللی دی. د روغتیا نړیوال سازمان له ټولو خلکو غوښتي وو چې خپل ماشومان سمدستي د پولیو په وړاندې واکسین کړي او له تلپاتې فلج څخه یې وژغوري. په تېره شاوخوا یوه میاشت کې د ننګرهار په څلورو ولسوالیو کوټ، بټیکوټ، نازیانو او بیسودو کې د پولیو څلور مثبتې پیښې ثبت شوي چې دا په روان 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو لومړنۍ تثبیت شوې پیښې دي. ټاکل شوی وه چې نن د جون په 12 د افغانستان په ختیځو څلورو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیل شي. خو د هغو معلوماتو له مخې چې ازادي راډیو ترلاسه کړي د طالبانو د روغتیا وزارت د پولیو د واکسین دغه کمپاین تر امر اسانی پورې ځنډولی دی. په دې اړه مو چې په ختیځه حوزه کې د پولیو د واکسینو پیلېدونکی کمپاین د کومو عواملو له امله ځنډول شوی هڅه وکړه چې د طالبانو د روغتیا وزارت د ویان څرګندونې ولرو، خو د دې راپور تر چمتو کېدو پورې په دې کار بریالی نه شو. دا په داسې حال کې ده چې پر ختیځې حوزې سربیره ویل شوي چې په کندهار حوزه کې هم په دې وروستیو کې په چاپیریال کې د پولیو د مثبت وایرس نښې موندل شوي دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغي شته. پولیو یا ګوزن هغه وایروسي ناروغي ده چې اکثره له 50 کلونو کم عمره ماشومان پرې اخته کیږي او پرې اخته ماشوم د تل لپاره انفلج کیږي چې په ځینو مواردو کې د مرګ سبب هم کیږي.
په راپور کې مو وویل چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي په ټولنه کې د پولیو د مثبت وایرس د تثبیتېدو لپاره د څارنې سیستمونه پراخوي. دا چې دا څه ډول څارنه ده. نوریاس نوری د عامې روغتیا له متخصص ډاکټر یوسف طیب څخه د مرکې په پیل کې هم دا پوښتنه کړې ده.
په چاپیریال کې چې معمولا دغه وایرس موجود وي، په خاوره کې موجود وي، په اوبو کې موجود وي، په شګو کې او په نورو د چاپیریال په هغو ځایو کې وي چې انسان ورسره په تماس کې وي، نو د دغه چاپیریال نه سمپل یا نمونه اخلي. دغه نمونه بیا لابراتوار ته لیږي او په لابراتوار کې د معاینې نه وروسته د هغې تشخیص کیږي چې آیا په دغه چاپیریالیزو یا د چاپیریال څخه په دغو اخیستل شوو نمونو کې وایرس موجود دی او که نه. که چیرته د چاپیریال په دغو نمونو کې وایرس موجود وي، نو دا په دې معنی ده چې زموږ نفوس او زموږ عام خلک کوچنیان خصوصا دا د دې وایرس په خطر کې دي او د دې ناروغۍ د خطر سره مخ دي.
ډاکټر صاحب طیب، تاسو د دغه څارنې یادونه وکړله چې دا په څه ډول ترسره کیږي. په چاپیریال کې د پولیو د وحشي وایرس که چیرې هغه څارنه زیاته شي یا مرکزونه ډیر زیات شي، آیا ستاسو په نظر دا کولی شي چې نورو چاپیریالي سیمو ته د پولیو د وحشي وایرس د سرایت مخه ونیسي؟
په افغانستان کې هم د عامې روغتیا وزارت د پولیو سره د مبارزې د ملي عملیاتي مرکز سره په هماهنګۍ باندې د چاپیریال په سطحه د پولیو د وایرس د موجودیت سرویلانس یا نظارت کوي وخت په وخت او د چاپیریال څخه سمپلونه اخلي، چې د هیواد په کچه د دې لپاره مرکزونه هم موجود دي. خو دا چې د هیواد په کچه باندې دغه وایرس پیخ ثبت شوی دی ثبتیږي او لا تر اوسه پورې موږ د پولیو د امحا طرف ته یا د محو کېدو طرف ته نه یو تللي، نو لازمه ده چې د چاپیریال په سطحه د سرویلانس سیستم لا هم قوي کړو. که په دې اړه باندې د عامې روغتیا وزارت د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته باندې د په البته تخنیکي او مالی همکاری پر اساس باندې د چاپیریال په سطحه د سرویلانس یا د نظارت د ساحو او د نظارت د مرکزونو د چاپیریال په سطحه د نظارت د مرکزونو تعداد لوړ کی او د چاپیریال په سطحه باندې سرویلانس قوي کی، دا به د دې وایرس د سرایت په کنټرولولو کې او د هیواد په کچه د دې ناروغۍ په مخنیوي او محو کولو کې مثبت رول ولري. په دې هیله چې افغانستان د پولیو څخه عاری او زموږ کوچنیان د دې ناوړه ناروغۍ څخه په امان وي.
د عامې روغتیا متخصص ډاکټر یوسف طیب و چې په ټولنه کې د پولیو د مثبت وایرس د تثبیتېدو پر لارو چارو خبرې کولې. که ماشوم واکسین کړی ګزانې نه وهي، د وی شپې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزڼ ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي. د لویدیز نورستان په منډول او دواب ولسوالیو کې د شدید باران له کبله سیلابونه راوتلي چې خلکو ته یې زیات زیانونه اړولي دي. تر اوسه د ځاني تلفاتو راپور نسته. د پسرلي له پایله تر اوسه څو ځلې په دغو ساحو کې سیلابونه راوتلي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د لویدیز نورستان په درې ولسوالیو کې تیر مازیګر شدید باران شوی چې په منډول او دواب کې ګڼو ولسي وګړو ته مالي زیانونه اړولي. د ځاني تلفاتو په اړه هم خبرونه رارسېدلي دي، خو تر اوسه شمیره دقیقه نه ده. د دواب ولسوالۍ د روغتي مرکز یو تن کارکوونکی عبدالصبور کریمي د شوي توپاني باران او راوتلو سیلابونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
منډول ولسوالۍ کې انیش دره ورته وي، ګمتا ورته وي، دغه ساحو کې ډېر شدید باران وشو او د کوراش کلینیک وړی دی، او بل په دواب ولسوالۍ کې هم پارو درو کې سیلابونه راوتی دي. جنازه نه چې جنازې به وي، ځکه چې دا کمی راغلی او کم دا کورونه وړي مواشي وړي دي، دا خل نه بار خبره ده. تاریخ په عمر کې سیلاب نه دی راغلی، سرکونه هم ټول وړي دي او درجات هم وړي، ځکه پرې سیم کې کورونه کټونه او بالښتونه او توشکې او بشکې او دا لوازم اسباب ټول روان و. همسې تر نورګرام او تر لنګاره پورې دا باران راغی او طوفاني باران و.
د منډول سرپرست ولسوال مولوی غلام قادر حیدری ازادي راډیو ته وویل ولسوالۍ کې باران او سیلابونو د خلکو کورونه باغونه ژرندې او موټرې وړې دي.
یو بانډول انیش دره کې غټ سیلاب وتلی دی او بل د ګماتا دره کې. په دې کې تقریبا ځمکې ژرندې او پلونه او یو جومات جامع هغه تخریب شوی دی. یو کلینیکو هغه پاخه تعمیر درلود، هغه 90% هغه وړې دي، دوکانونه وړې دي او دوه درې دانې ګاډي وړې دي. نور داسې حیوانات تلفات وشته او دلته خو انتنونه نشته. مونږ مازدیګر دا حادثه دی معلومات ترلاسه کو، بیا انشاءالله در سره شریکو.
هغه وای سیلاب خلک سخت ځپلی او عاجل مرستو ته اړتیا لري. د لویدیز نورستان سربیره په ختیز نورستان او د کونړ ناړۍ ولسوالۍ کې هم سیلابونه راوتلي چې له هغه ځایه هم خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو اوښتو راپورونه را رسېدلي، خو لا تر اوسه یې کره اندازه نه ده معلومه. په ختیز او لویدیز نورستان کې په داسې حال کې سیلابونه راوځي او خلک زیانمنوي چې د تیرو بارانونو او سیلابونو په سبب ویجاړ شوي کورونه، کرهڼیزې ځمکې، باغونه، سړکونه او نور ځایونه لا نه دي جوړ شوي چې سیلابونو نورې ویجاړې هم رامنځته کړي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي افغانستان ته د ایران له زندانونو د لسګونو افغانانو د سپارلو خبر ورکوي. دغه بندیان چې په مختلفو جرمونو په هغې هیواد کې بندیان سوي وو، پرون یکشنبه په نیمروز کې د طالبانو چارواکو ته وسپارل شول. دا هم تفصیل.
په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت شارز دافر فضل محمد حقانی وایي شاوخوا 100 افغان بندیان چې د ایران له زندانونو خوشې شوي ایراني لوري پرون یکشنبه په نیمروز کې د طالبانو چارواکو ته وسپارل. هغه بیگانه وخت ازادي راډیو ته د دې خبرې پخلی وکړه او ویل چې دغه پروسه به په راتلونکي کې هم دوام وکړي.
د ایران حکومت تقریبا 100 زنداني و امارت اسلامي افغانستان ته تسلیم کړل د نیمروز د لارې څخه، او ان شاء الله د چهارشنبه پورې بیا تقریبا 250 شوتو کسان پورې اسلام قلعه کې امارت اسلامي افغانستان ته تحویلوي.
د ښاغلي حقانی په خبره په دغو بندیانو کې چې د افغانستان لوري ته سپارل شوي یا سپارل کېږي، اکثر یې د مخدره موادو یا جنګونو په تور نیول شوي او د بند سزاوې ورکړل شوي، خو په دوی کې هغه بندیان نشته چې په اعدام یا د قتل په جرم محکوم شوي دي. د هغې اعلامې له مخې چې په نیمروز کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا پرون یکشنبه خپره شوې ویل شوي چې په نیمروز کې د دغو بندیانو د تسلیمۍ لپاره په پلاوي کې د طالبانو د حکومت د محابسو عمومي رئیس مولوي محمد یوسف هم شامل و. په اعلامه کې ویل شوي چې دغه 100 تنه افغان بندیان د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو د موافقې له مخې افغانستان ته سپارل شوي او د بند پاتې موده به په خپل هیواد کې تیروي. که څه هم تر اوسه نه ده څرګنده چې د دغې موافقې له مخې افغانستان ته د ایران له زندانونو څومره افغان بندیان لیږدول شوي، خو د بشري حقونو ډلو د هغه هیواد په زندانونو کې د په سلګونو افغان بندیانو خبره کړې ده. یو شمېر دغه بندیان هم په اعدام محکوم شوي دي. په تېره سور میاشت کې په ناروی کې میش د ایران د بشري حقونو سازمان وویل چې ایران په روان 2023 کال کې لږ تر لږه شپږ افغانان اعدام کړي دي.
راپورونه مرکی او اوریدونکو،
ازادي رادیو ته واجیست. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر ولکې لاندې بایحقی خبرندوی د کتاب لوستلو اونۍ په مناسبت د کابل په زرنیګر پارک کې د کتابونو ورځنۍ نندارتون جوړ کړي. د دغه نندارتون د جوړېدو مخه په ځوانانو کې د کتاب لوستلو فرهنګ ته وده ورکول شول سوي. ځینې خپرندوی بنسټونه او کتاب پلورونکي وایي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د کتابونو بازار سوړ شوی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د مطالعې اونۍ په مناسبت د کتابونو او ورځنۍ نندارتون جوړ شو. دغه نندارتون د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په خپرونو ریاست پورې اړوند د بایحقی خپرندوی او د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ لخوا د کابل ښار په زرنیګر پارک کې جوړ شو. د بایحقی کتاب خپرندوی رئیس عبدالعلیم ځان واک مفتی زاده ازادي راډیو ته وویل
هدف هم له دغه نمایشګاه څخه دا ده چې له خلکو په ځوانو تنکیو په وړاندې یو داسې څه میسر کړو چې له هغه کې دوی سره دوی له کتاب سره اشنا شي.
د دانش خپرندوی ټولنې مسؤول ودان چې په دغه اوو ورځنۍ نندارتون کې برخه اخیستې وه وایي
نن مو تر ټولو ډېر کتابونه نندارې ته وړاندې کړل. دا خپرونه 28 برخې لري چې لویه برخه یې تاریخ، ادبیات، ریاضي، ساینس او اسلام وه.
د ذهنیت سازی په نوم د خبرندوی ټولنې مشر منصور رجب دا ډول نندارتونونه د جوړېدو هرکلی کوي، خو وایي چې په افغانستان کې د چاپ د معیاري اسانتیاو د نشتوالي له امله دا مهال ډیری کتابونه په پاکستان کې چاپیږي.
اکثره کتابونه په پاکستان کې چاپ شوي، کاغذ خراب دی، د پاکستان بسته بندي ډیره خرابه شوي. دلته جوی شیر کوڅې ته چې کتابونه راوړل کیږي د ساتنې خونې معیاري نه دي، سورې دي او پر کتابونه ګردونه کینی.
د کتاب خپرونو د یوې ټولنې مسؤول سرور خادم وایي له سیاسي بدلونونو وروسته اکثره خپرونکي له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او په دې برخه کې ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې.
سری کتابو و سر
د طالبانو د راتګ زیات تاثیر په خبرندویانو په هان له هوادو وتل چې اغیز هم درلود. دین خلک مایوس دي او مطالعه نه کوي. حکومت باید لخبرونکو سره مرسته وکړي او د دوی ستونزې واوري او ورته د حل لارې وخی چې باید په ګډه کار وکړو، ځکه هیواد کتابونو پرته پرمختګ نشي کولای.
خو محمد محسن رضا چې دغه اورزنی کتاب میلی یو لکتونکو څخه دی، د ځوانانو د هڅونې لپاره دغه ډول نندارتونونو جوړول اړین بولي.
دا یو ښه ځای و او ښه دود دی. خلک دلته یو بل پیژني. هغه کسانو ته چې تازه کتاب خپروي یا تازه کتاب لیکي نن ورځ د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره ده.
خو زینب چې د دې نندارتون یوه بله ګډونواله ده وایي په داسې ټولنه کې چې زده کړې یوازې د هلکانو حق دی، دا ډول نندارتونونو جوړول ډیر اغیزناک نه دي.
هنوز هم دروازه های مکاتب
ښوونځي او پوهنتونونه لا هم د نجونو پر مخ تړلې دي. زه فکر نه کوم چې دا ډول نندارتونونه به اغیزناک وي، ځکه چې په مطالعه لوستلو او ودې کې باید جنس او عمر معیار نه وي. هر څوک باید د ودې او مطالعې لپاره لاسونه سره یو کړي او وده وکړي او دا فرهنګ د هلکانو نجونو سره یو ځای ترویج شي.
خو د کتابونو د نندارتون مسؤلین وایي چې موخه د ټولو ځوانانو هلکانو او نجونو ترمنځ د لوستلو فرهنګ ته وده ورکول دي. په دغه نندارتون کې چې د شنبې په ورځ پیل شوی څه باندې 150 خپرندوی ټولنو او کتاب پلورونکو برخه اخیستې. دغه شه نقاشۍ، خطاطۍ او نورو هنرونو پورې اړوند هنري بیلګې هم په نندارتون کې ښودل شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د کندوز ځینی کاروندګر وایي چې د تیر کال په توپیر سرشکل په سیندونو کې د اوبو سطح لوړه سوې. د دې ولایت ځینی کاروندګر له اړوندو چارواکو غوښتنه کوي چې د اوبو د مدیریت او تنظیم په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي. دا راپور پر همدې مسالې دی.
سرشکل په شمال ختیځ زون کې د سیندونو د اوبو په کچه کې زیاتوالی راغلی دی. په کندوز کې د عمودي 15 حوزې د سیندونو د عمومي ریاست چارواکي وایي د تیر کال په توپیر سږکال د دې حوزې د سیندونو د اوبو په کچه کې زیاتوالی راغلی او اوبه په نورمال ډول جریان لري. د یادې ادارې د اوبو د سرچینو امیر پاینده محمد نعیمی آزادۍ راډیو ته وویل
که ما سالانه یک برنامه ای داریم به خاطر سنجش آب که چقدر
موږ هر کال د سیندونو د اوبو د کچې معلومول لپاره یو برنامه لرو او بیا د کرنې ریاست ته اطلاع ورکوو تر څو د اوبو د کچې زیاتوالی او کموالی په اړه کروندګرو ته خبر ورکړي تر څو په خپلو کروندو کې کښتونه تنظیم کړي. موږ له 9 کال راهیسې هر کال د اوبو کچه اندازه ګیری کوو، خو له نیکه مرغه سږ کال د بارانونو له وجې د سیندونو د اوبو په کچه کې د تیر کال په توپیر 3% زیاتوالی راغلی دی.
ښاغلی نعیمي له کروندګرو غوښتنه کوي د اوبو لګولو پر مهال عدالت په پام کې ونیسي تر څو نور کروندګر هم له خپلې حقابې ګټه واخلي. د کندز د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدی وایي دوی تیر کال د ثور په میاشت کې د اوبو له کمک سره مخ شوي وو، خو ساش کال د اوبو کچه ښه ده.
در ولسوالی های تاختاش، گلتپه، قلیزال، علیاباد و چاردره
که څه هم سږ کال د اوبو پریمانی ده، خو د دې ولایت د چاردرې، قلیزال او علیاباد ولسوالیو سیمې ښایي د سرطان او وسط په میاشتو کې یو اندازه د اوبو له کمښت سره مخ شي. خو د خان آباد، دشتیارچی، کلباد او د امام صاحب ولسوالیو سیمې به د اوبو له کموالي سره مخ نه شي.
د کندز یو شمیر کروندګر هم وایي چې سږ کال د سیندونو د اوبو په کچه کې زیاتوالی راغلی او دوی به له خپلو کروندو د شول او د نورو غلو دانو ښه حاصلات ترلاسه کړي. احمد الله چې د یاد ولایت د خان آباد ولسوالۍ د دکان ادم خان په سیمه کې پر شل جریبه ځمکه شولې کرلې وایي:
الحمدلله سه سکل په کندز کې سات د اوبو بېخي زخته ډېره ده. اول کې اوبه لږ زره کمې وې، پسته اوبه زیاتې سوې او انشاءالله سه موږ ډېر خوشحاله یو سه اوبه ستا شولې کوو، خټکی، وینګوانې، ترکاري دغه شان ټول کوو. الحمدلله بېخي خوشحاله یو سه اوبه ډېره ده.
څلوېښت کلن محمد اکبر چې د کندز ښار اړوند د بوزي قنداري په سیمه کې پر لس جریبه ځمکه شولې کرلې، دی هم د اوبو د زیاتوالي له امله خوښي څرګندوي.
سږ کال پس د خدای دی اوبه پریمانه دي، خلک امیدونه لري چې انشاءالله هر څه به وشي او شوله بېخي هر چا وکرله. نو دا اوس پیلان ولې ډکې دي، نارونه ډک دي، خدای ته امید لرو چې آینده به مو ډېره روښانه او ډېره ثبت راشي.
د امو د پنځمې حوزې د سیندونو اداره پر کندز سربیره بدخشان، تخار، بغلان او بامیانو ولایتونو کې د اوبو د تنظیم په برخه کې کار او فعالیت کوي. د نوموړې ادارې د چارواکو په خبره په شمال ختیځ زون کې د بارانونو اوبو زیرمه کولو لپاره د بندونو او د اوبو د کاسو نشتوالي له امله هر کال د بارانونو پریمانه اوبه ضایع کیږي او ورڅخه ګټه نه اخیستل کیږي.
د تنره ترڅنګ کښېناستل او ډوډۍ پخول آسان کار نه دی، خو نیکبخته وایي چې د ژوند سختیو دې ته مجبوره کړې چې دې کار ته مخه کړي. هغه چې له اتو میاشتو په دې کار بوخته ده وایي چې له خپلې بونې سره کار کوي او له دې لارې د کورنۍ لګښتونه پوره کوي. سنا کاکړ ورباندې راپور لري.
د نیکبختی خزینه نن وای د کابل ولایت اوسیدونکو 15 کلنه نیکبخته لا تو میاشتو راهیسه ل خپل بن سره یو ځای خلکو ته ډوډۍ پخوي. نیکبخته چې د پښتورګې له ناروغي کړي کی و اقتصادي ستونزو دې تاړه کړي چې د ناروغي سره سره له سهار تر ماښامه تنره تکینی او ډوډۍ پخه کړي. نو موړې وای په لومړیو کې کار سم نه چلیته، خو اوس یو څه ښه شوی دی.
اولای چخمین نمی اومد ما
اته میشت کیږي چې دلته مو تنور جوړ کړی. په لومړیو کې به اوړه نه راتلل، زه او زما بن بستر کې پلاره و چې څه وخت به خلک خپل اوړه راوړي. خلک به مو لیدل چې دیخوا آخوا تیرېدل او بازاري ډوډۍ به یې اخیستې. ډېرې به خفه و چې تنور به مو تود کړ، لرګي به مصرفېدل، خو څوک نه و چې موږ ته اوړه راوړي. خو د خدای په فضل څو وخته مخکې ګاونډیانو خپل اوړه راوړل، موږ ورته ښې ډوډۍ پخې کړې او کله چې ښځو زموږ ډوډۍ ولیدلې چې په تناره کې مو اوږدې ډوډۍ پخولې، خوښې یې کړې. بیا ډېر بیروبار شو، اوس د خدای فضل دی، ژوند مو چلېږي.
نیکبخته وایي خاوني نجار و او پخوا یې کار ښه چلېده، خو په افغانستان کې د شته اقتصادي ستونزو له امله یې کار پیکه شو او دا چې نه یې شو کولی د خپل دوکان کرایه پوره کړي، دوکان یې بند کړ. نوموړی وایي کورنۍ یې لویه ده او د دې لپاره چې وکولی شي د کورنۍ لګښتونه پوره کړي، له خپلې بنې سره یو ځای کار کوي، خو دا او بنه یې دواړه نالوستې دي او په حساب کې ستونزه لري.
دومره ګټه نه کوو، خلک چې خپل اوړه راوړي په 15 روپۍ ورته پخوو، که تر هغه زیاتې واخلو بیا یې په حساب نه پوهېږو، بې سوادي ده. نو بیا که 15 روپۍ واخلو په حساب یې سمې پوهېږو، همداسې نو ژوند تېرېږي.
د نیکبختې په خبره دا چې کاري ښه چلېږي، د یوې بي بي حاجي دعا یې اخیستې.
نم اینجا که ما تندور میشوندیم میخوارم پیش روی دوکان چادر میزد
دلده مو چه تنور که نوان میرم دی دوکان مخی تا چادر بونی وی چه خوزی خکاره نشی. یوا بی بی اجی راغلا دعای وکره چه ستره بشه با کار که مو برکت خده چه دلده راغلی زده چه دلده خزینه نانوایی نشتا. خیر دیوسی دعای وکره یوا افتا وره نراتلی. ما ویل خدای دی خالا دعا هم قبول نشوا، وز دی خدای به فضل خبیرو بارده کار مو خده او جوند چلی.
نیکبخته وایي پخوا به د دولت لخوا ورسره یو څه مرسته کېده، خو اوس هغه هم نشته. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی پر ښځو د نورو بندیزونو تر څنګ د نیکبختې په خبره د ښځینه نانوایانو پر کار هم بندیز لګولی. خو نوموړی وایي د ټولو بندیزونو سره سره د خپلې کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو لپاره اړ ده چې کار وکړي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د هیلو ډانګه راډیو ډرامه خپرېږي، خو اوس د دې سات مهم خبر